السلام علیکم په افغانستان کې د غرمی 12 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ازادي ایمیل ماو درسي ساعت خو پیل د ساعت په خبرونو کو د طالبان حکومت وای د پاکستان پاوس په خوست کونړ او پکتیکا ولایتونو کې بمباری کړې چې په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د طالبانو د حکومت وای زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د خوست د ګربزو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پاوس د شپې شاوخوا 12 بجې پر یوه کور بمباری کړې چې د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان 15 هلکان او 4 نجونې او یوه ښځه پکې وژل شوې دي. ښاغلی مجاهد همدارنګه په کونړ او پکتیکا ولایتونو کې هم د پاکستان په هوایي بریدونو کې د 4 ولسي وګړو د ټپي کېدو خبره کړې خو هغه نه دی ویلي چې د پاکستان د دغو نویو بریدونو په وړاندې به د طالبانو د حکومت غبرګون څه وي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکو پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې پر افغانستان هر ډول احتمالي برید ته به کلک ځواب ووایي. پاکستان دغه بریدونه چې تر اوسه رسما نه دي تایید کړي وروسته له هغې کوي چې د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیساتو د اکتوبر په میاشت کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وکړي چې دواړو خواوو ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وای په تیرو دو کلونو کې له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمنو او نجونو شمیر 40 سلنه زیات شوی او اوس مهال 14 میلیونو 2 لکه ښځې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. یو نامه دغه څرګندونې نن سه شنبه د نومبر 15 د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین د پیل په مناسبت یو خبره کړې اعلامیه کې کړې ده. د یو نامه سرپرست مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرستیال جورجیت ګانیون وویل د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالی یوازې هغه څه نه دی چې لیدل کیږي یا اورېدل کیږي، بلکې د دوی د غږونو غلي کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوې دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی. هغه ویلي د دې ترڅنګ چې د افغانستان له واکمنانو غوښتنه کوي چې پر ښځو او نجونو محدودیتونه پای ته ورسوي، په نړیوال ټولنې هم غږ کوي چې د مرستې ټولې لارې اخلاص وساتي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو ادارې ځانګړي استازي سوزان فرګوسن خبرداری ورکړی چې د ښځو په مشرۍ سازمانونو لپاره د مرستو کموالي، د بېساري محدودیتونو او د څارنې زیاتوالي سره په ګډه د هغو کسانو لپاره د خدمتونو وړتیا محدوده کړې چې تر ټولو له ډېر خطر سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې افغان کډوال وایي چې لکتر لږه سل کډوالي کورنۍ پولیسو نیولي او له ځینو سره یې تاوتریخوالی کړی. په خواله رسنیو کډوالو خپلې ویډیوګانې هم خپرې کړې. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال دیبا فرهمن ښکاري چې سر ژوبل شوی او په ویډیو کې یو وار بیا پرې حمله کیږي. شکایت کړی چې د نومبر په 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په ورځ د پاکستاني پولیسو لخوا سخته ژوبله شوې ده. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپې وهلې دي. په نیول شوو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا افغان کډوال به د تمل مخې د کډوالو موقتی کمپونو ته لیږل کیږي چې افغانستان ته دیپورت شي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د 13 مادو د پلان په اړه وویل چې دغه پلان کیف او واشنگتن سره نږدې کوي. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دا روښانه ده چې د دې وړاندیز د ځینو ټکو په اړه باید ژور فکر وشي، خو پرون مو چې څه ولیدل جنیوا کې د ناستې په مهال د یوه اساس په توګه اوکراین او متحده ایالات د راتلونکي لار په اړه ډیر سره نږدې کړل. دا پلان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو په ګډون څو رسنیو ته افشا شوی د تیرونې په وروستیو کې په څو اروپایي پلازمنو او همدارنګه په کیف کې د خطر زنګونه وغږول چې ځینو یې د کرملین غوښتنې لستوباله. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د لاندې کړو سیمو سپارل او په موسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لاندمن مسایل وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کړي، ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مسودې کې نوې یادې شوې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاستې. زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بېلابېل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کېږي، او په همدې ترتیب په بېلابېلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کېږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې شو اوسي منځته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومي په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوهم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کښې مخلوطېږي یا د اوبو سره مخلوطېږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چېرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کښې د همدې مخلوط په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کېږي، او په هغه اوبو کښې محلول ترې جوړېږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګران زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بېل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوې چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومېږي، د فاز سره آشنا کېږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي، او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکې وي، عبارت د فاز څخه وي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادېږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اجزاوو هغه جوړوونکي اجزاوې چې سره یوځای کېږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي، عبارت د کمپمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اجزاوو نسبت تر یوه ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. یعنی بدلون او تغیرات پکښې شي راځي چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده چې د حل کېدونکې او د حل کوونکې او حل کېدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوي چې موږ او تاسو ویل چې په دوو برخو ویشلې یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده، منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کېږي حلیږي دې ته منحاله ماده وایو، یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کېږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو، اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده، کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو، اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي چې دې ته بیا موږ او تاسو منحله ماده وایو. نازو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کېږي چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کېږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی سو لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستي دي، خو کېدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري چې هغوی مثالونه ښه ورکولی سو لکه اوبه، لکه امونیا چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درو فزیکي ډولونو باندې کولای سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلالیت لرو چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستې وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یوه حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې بوره واخلو په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو، کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو کاشوکه دوه کاشوکه اضافه کېږي هغه حلیږي، او که چېرې د بورې مقدار نور هم زیات سي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش سوه حل سوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زنکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بېرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبو محلول رامنځته کېږي. خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کیدون کې ماده له هغه څخه نه جلا کیږي او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړیږي چې دا ډول خپل یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو له دې عمله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي، دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي. ګرانو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو انحلالیته مو پیژندل، اوس راځو د حل کیدونکي او د حل کوونکي مادې ترمنځ هغه متقابل اغیز وایو. یعنی کچیر یو په بل کښې د توکو حلیدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلیدل په بله ماده کښې یعنی د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلید دل چش لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پیژنو چې آیوني محلول چش ته ویل کیږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بیلابیل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه د دوی د لیدلو وړ یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته چش څخه دی د آیوني محلول څخه دی. یعنی ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلیدل دي، یعنی که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجې سانتی گریډ او په 100 ملی لیټر اوبو کښې 4 ګرامه مالګه حلیږي، انحلالیت یې دومره دي. خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته کلسیم کاربونیټ حلیدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.00 ګرامه په 100 ملی لیټر اوبو کښې حلیږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوو عاملونو سره اړیکه لري، ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده چې په اوبو کښې په اوبو کې د ځینو توکو حل کیدل د تودوخې په بیلابیلو درجه پورې اړه لري. نو ګران زده کوونکو دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغیز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو رالو د لوست د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کیدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغیزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د 2 څپې څخه پیل تر 13 څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 12 ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده په 12 ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټوله بحث په 12 ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو. که څه هم موږ او تاسو ووایو یو عنصر د کاربون په نوم چې کاربون د مرکباتو شمیر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون کاربن د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو کچیر وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په دغه په واسطه سره کولای شي چې د یو کاربن او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیات ارقام ته په تیرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش شوې ده رسیدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضې دوه پنځوس میلیارده فرانک ته رسیدلی دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د په 1800 کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 20 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات دي چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام دی چې تاسو وینئ په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، په همدې اساس چې شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې په همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره چې شي وکړي ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای شي چې خپله ګرانو زده کوونکو دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اوږد زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای شي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ده. خو د دوی د خپرېدو سلنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم شي وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویلی دا کاربون عنصر چې د خپله 4 ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپله 4 اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربون د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کېدای شي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب دوی د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای شي موږ او تاسو د ټکو په واسطه سرچ شکو وښیو. او یو بل ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولی چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکرې په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکرې غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریډایزیشن په نوم سره یادیږي، چې خپل د هایبریډایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده، چې هایبرید خپل په لغت کې د یو ویني اختلاط ته ویل کیږي. او په اصطلاح کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې موږ هایبریډایزیشن چې د خپل د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي، یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګرانو زده کوونکو، هایبریډایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای شو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو، چې کېدای شي چې د دوو یا څو بیلابیل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف اوسي، یعنی دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای شي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای شو چې په څلورو اوربیټالونو اس پی ڈی او اف اوربیټالونو کې شامل وو بولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، هایبریډایزیشن چې د خپل په درې ډولونو یا په درې برخو ویشل شوی ده، چې لومړی د اس پی ډول یا هم د اس پی هایبرید، د اس پی دوه هایبرید او د اس پی درې هایبرید. چې راځو د اس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د اس پی هایبرید چې د خپل موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه کچیر او ګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو د یو او ضریب یو د یو په یو کې مساوي په یو سره. موږ وایو چې یو اس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو د ضریب هم یو د یو په یو کې مساوي په یو پی سره. یو اس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو اس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه اس پی. موږ او تاسو کولای شو چې دلته ووایو چې دی د اس پی هایبرید چې د هغه خپل د دوه اس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې د په هر اوربیټال کې کولای شي چې د اس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي، او خپل د یو پر دوه د اس اوربیټال فیصدي د اس چې شو سه مساوي اوسي. ځکه کچې موږ او تاسو د یو د اس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو ویل هغه په سلو کې زر کړو او بیا پر دوه تقسیم کو، فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس، یعنی پنځوس فیصد دلته د اس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای شي چې هغه پنځوس فیصد اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې د اس پی هایبرید ترمن هغه یو سل اتیا درجه د ځکه چې د اس پی هایبرید دلته د اس او د پی اوربیټالونو چې دی یو له بر سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل شي دي مزدوج دي. ځکه د دې ترمن هغه درجه یو سل اتیا درجه ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني دوه اس او دوه پی موږ او تاسو وینو، په نتیجه کې موږ او تاسو ته دوه اس پی په لاس راکې وي، یا هم د دوه اس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د اس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکې وي. چې تاسو یې دلته هغه موډل ویني او د دوی ترمن یو سل اتیا درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. پر ګرانو زده کوونکو، د اس پی هایبرید د هایبریډایزیشن دوهم ډول ته چې داغه اس پی دوه هایبرید ده، چې په دې هایبرید کې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کې اس پی د اس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکیږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کې د اس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکیږي یو ځای کیږي او مزدوج کیږي. په پایله کې د اس پی دوا درې هایبرید شوی اوربیټالونه، یعنی درې اوربیټالونه سره چې شکیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني یو اس جمع دوه پی مساوي کیږي په یو جمع دوه مساوي په درې اس پی دوا سره، یعنی دلته موږ او تاسو ته درې اس پی دوا چې په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې درته یو اس پی دوا دوا اس پی دوا درې اس پی دوا هایبریدونه په لاس تاکره نو پاندې ترتیب سره په دې کې د اس پی 2 هایبرید کې د اس اوربیتال چې دا غيو پر درېمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه پکې کلری سلنه او د پی اوربیتال برخه چې دغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د دوی فیصدی هم سلنه ده او همیشه د اس پی 2 هایبرید تر د اړیکو ترمن ویلانسی زاویه مساوی ده په یو سلو شل درجه سره ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول تر لاسته راځي نو ځکه د دوی ویلانسی زاویه مساوی ده په یو سلو شل درجه سره زو ګرانو د کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د اس پی 3 هایبرید لرو چې د اس پی 3 په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیتال د یو اس اوربیتال لرو او په دې ترتیب سره درې د پی اوربیتالونه لرو یعنی دلته د کاربن اټومونه چې دی هغه په مشبو هایدروکاربونونه کې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کیږي او په نتیجه کې د اس یو اوربیتال او د پی 3 اوربیتالونه د انرژي د جذب په فایل کې یو لبر سره مخلوطي او یو ځای کیږي چې په نتیجه کې د اس پی 3 سلور دانی هایبرید شوی اوربیتالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو یو سلور وچی یا سلور ستهی مالیکول په لاس راکی چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمن زاویه مساوي ده په یو سلو 9.5 درجه سره دا اړیکو زاویه یعنی ویلانسی زاویه مساوی ده په 1.5 درجه سره چې په دې ځای کې یو ګرانو زکون کوم را تاسو ویني چې یو اس او درې پی مساوی په څلور اس پی درې سره کیږي یعنی درې دانې یا هم څلور اس پی درې یعنی څلور وچی یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړ چې د اس برخه مساوی دی یو پر څلورمه برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیسته ده او د پی اوربیتال چې دغه 15% تقریبا 3/4 برخه ده او ولادت زاویه هم موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره د اس پی درې هایبرید ده ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې تاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو نوټ او جواب کړئ لمړی سوال د کاربن اټوم د هستې په حالت کې شتون لري او الکتروني جوړښت لري کوم ډول الف ب د ه ه یو دوهم سوال کاربن کولای شي چې اړیکی ولري الف یو غونی اړیکا ب دو غونی ج درې غونی او د درې واړه صحیح دي دریم سوال کاربن د څو ایزوټوپونو درلودونکي دي الف د دو درې سلور هیڅ یو مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 300 1 1
د ازادۍ ملما
سلامونه او درناوی ز احمد تکلیم عزیز سرشار د جرمنی په کولن خار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی خغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی بلکې له هغو افغانانو او د هغو کورنۍ سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي د ازادۍ ملما په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو خو زموږ خبرې بیا هم د ملما په پیژنګلوي پیلېږي
تاسو تاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی زمانوم عزیز سرشار دی د محمد نادر سرشار زویم د ملک عبد السلام المسیم او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پوري اسداباد پوري تړلې کله ده البته زیږیدلې مو تر څلورم ټولګي پوري ملته ذکر کړي بیا کابل تر اغلی او سمودا څو کلونو په کابل کې تیر کړی دی او تقریبا د دریو لسیزونو را پدې خو په آلمان کې اوسېږم
سرشار صاحب وړاندې خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ خو لمړی راځو تاسو خپل فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو اوسیدلې څومره وخت مالته تیر کړی؟ لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېلوې تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسیدلو او هلته زما اوبر دومره نو تقریبا په یو شکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده، خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سے باخو د شیر هڅه می کړی دی، خو به می د څو کال کیږي پریم خو د ځکه هغه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه می نشو لیکل، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله، په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلی ځلې می کړی دی، خو تر ډیره حدا پوري نه دی. او نصر می هڅه کړی ده، مقاله می لیکلی دی، او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را پدې په نو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کومه دنده را سپارل شوې ده زما په کې اړتیا وه، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار می ګاللې او خپل برخه خپل ونده په کې سر ته رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي لوغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل ادغام څنګه دی، دغه نوی کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي، او ما خپلم خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي، او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم، مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی، خو علاوه زما د کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې د عموما په ټوله کې په دغه برخه کې همیشه بوخت دی، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راورسته چې جرمني ته په لوی شمیر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي، د خپلو دغه تجربو په اړه راته وایاست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستیو وختونو کې چې لبه د مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي، ډېرې لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دندې اجرا کړې وي، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې وسره شریکې کړې، او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور، د دې هیواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي، په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمنګ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو، خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي د غوي سره زمنګ د پخوانم کله چې غوي په هیواد کې زمنګ اړي کې وي، زمنګ ملګرتیا وا دلته شراغ لنو، تقریبا منګه فعالیتونه په ګډه شروع کړیو او دوام لري. تکل سره
ډیرخه پتیرو دو دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم شوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سیو حالت کې ستاسو حادثه سوا، او لکه مستونز سره مخامخ شوې دی انټیګریشن په مسله کې، او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل، دا ډېره د افغان خبره وا چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصي تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب، یو شی باید سړی دی یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې، په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې، دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپل ټولنیزې هغه حکومتي ستوندې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو، نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لکه ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب، دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډېرې وي، نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي، یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو، دلته د افزارو په توګه ډېره ناوړه ګټه واخیستل شوه. عوامل او دغې ډېر دي، خو د دې نه سړی سترګې پټولی نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډېر بد کارونه وکړه. زمونږ تاریخ، زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر یې ورسو، زیان یې ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره، له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندې پاتې شي؟
بالکل بالکل، په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوا نه تکل سي تاسو ته به څرګند دی چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو، زمونږ هیواد، زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به، خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه وو، لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنیو سره، د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو، د قوانینو د ټینګښت، د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کوو، خپل تجربه وسره شریکو. یعنی ما خو تاسو ته مخکې ویل چې دغه د جرمونو کیسه چې ډېره بدنامه ده، ډېره بده ده، خو په هغه کچه، په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي، نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یوه ستونزه ده.
رابه شو د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته، البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل صاحب، د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. که زه تاسو ته ویم، د وخت په تیریدو سره موږ مختلفې لارې چارې خپلې کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان، د کاروبار، د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی ده، د دې ځانونه په پردی ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي، په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، ځوانان چې لوړې زده کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کونړ کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه یې کړي دي. او مونږ زمونږ د ټولنې اصلي موخه همدا ده، په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته، تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې، د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب؟
مو خو تکل صاحب په مختلفو برخو کې، ما تاسو مخکې ویل چې د ستاین غونډونه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالی خلک چې په اړه برخه کې لاس تړاورین لري دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولی چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې موږ غونډې لرو هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سیند مشاعري تر شا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري. د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي. په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده که ستاسو ورته پام وي. موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقالې په ویل شوې دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سیند مشاعره چې ده دا یوازې مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت دی.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کونړ په سیند باندې تاسو نومولای دی همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہواری او مسولیت لنیکه برغه ټول دغه دی که نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شوي دي خو دغه حالې ځلې منډي را منډي مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بیلګې ویم لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې هلته موږ مرسته رسولې دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېګلې. د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمونږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې نو تقریبا درې جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي په زرګونو په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده نو حتما دی باید پکې کونړی وي. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سیند دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه سې استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي چې د دې هغه اثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولی شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کسې زمونږ د ملګرو هدف دی او په همدغه کار موږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه پیژنګلو وکړه د کونړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه موږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو. داسې مشخصه نیټه نه لري. تاسو ته خو معلومه ده چې په اروپا کې د ځایونو پیدا کول دا له ګران دي. نو چې کله ورته موږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغې باندې دا غونډه جوړو او له نیکه مرغه
فکر کوم چې فصل خو به یې معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او نه فصل یې ولاده سي خاص معلوم نه کی ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس لغه منی ته راغله او له نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده دا په اروپا کې د یو جشنی بڼه غوره کړې ده. د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو دا خو زموږ خپل کور دی.
جرمني
او گاونډي وادونه دي جرمني سره نږدې دي. زموږ دغه ټول فرهنګي ملګري چې دی د ورځې ته منتظر یو پښتنه کوي ټول کال چې دا به کله کیږي څنګه به کیږي ټول ورته راځي. ډیر خوان کوي، ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي. او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاهده یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې، په دې کې د افغانستان مسائل، مهم مسائل، د ورځني مسائل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپیښ دي، په دې باندې بحثونه کیږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي، فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي،
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. معنا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي، د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل، لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز، هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله، نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نورې نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنې کې میرمنې څومره ونډه لري، دغه قصه په کې راڅرګندلې و. او افغانستان یې سره پرتل کړی و. دا غینه په تیره مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمر لور، هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړی و. امدار په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډیر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو څېړنیز او ډیره هر اړخیزه مقاله لري. یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په زمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه ښوونیز بندیز باندې یو ډیره په زړه پورې مقاله لري.
ډیره زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته ووایاست دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه ټولنیزه برخه باندې راټول دي.
بالکل، خو دا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنګ هم لري، ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زمونږ لپاره ارزښناکي، د افغانانو لپاره ارزښناکي، دغه قصې مونږ پکې راچیړو او حاکمانو سره شریکو. مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومند بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر ښکلی سیمینار جوړ کړی چې د ټولې اروپا نه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بیل ګیو یم د دې ولسوالۍ کالو کې د تاسو خبرونه د دې حوصله و نه لري، خو زموږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دي چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپلې ټولنې د خیرازۍ د پرمختګ لپاره کوو. طبعا دا سیاسي رنګ خپلې یو موږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر، خپل سوچ، د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دین ورسره هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي.
نه نه، هغه څه نه کوي. لکه څنګه چې تاسو مې ویل دي، ټولنې فعالیتونه چې دي د خپل کلتور، د خپلې ژبې د ساتنې، پالنې او پرمختیا لپاره دي. او په بهر کې افغانان په پردي ټولنو او پردي کلتور کې به هدا ډېرې ستونزې لري. دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورمو ودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینې نور هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو. تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه سه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. منګ چې څه کړی دي په شری کم کړی دي بیا ورسته نو چون دغه مسلې ډېری دي او یو ټولنه چې په یو په یو برخه کې بوختې کار کوي په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي په ځنویو مو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي څومره خلک ډېر فعال شي هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي د ټول اروپانو ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده خو په عین حال کې اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پر مخ لاړې شي نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل کسره داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسي. خدای یو ارمان دی دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده دا په هر ټولنه کې په هر ولس کې په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوي او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي دومره پراخه دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو په مختلفو کړیو کې راټول شي خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه یو نفر راوړي ډېر به ستړی کی که یو یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغې نه همدغه جوړېږي خو خلک پ ستړي کېږي نه او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی خپل ضرورتونه دي. په یعنې زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه ځای ښېږه چې په مجموع کې په ټوله کې یوه خبره وي ډېره بخه وي خو دا هم ډېره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي دا هم ډېره ښه خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولنو نمونه واخیستل هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار د کونړ سیند مشاعرې د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالي مرسته چې رسیږي همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی یعنې دا به د یو چا ستاسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ ادارې ولرو خو دغه ملګري دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دي طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه د سالمه سیالي د دې خو لا نورم به ګټې ډېری دي.
غوړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی؟
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وځورول او ډیر روسته پات شو افغانان د بل کړهو د بلې جګړې توان لري زمونږ وطن چې دی مسایلو نه د رئیسلو پلار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه هر ژبه هر قوم او په هر سم پورې تړلی دوه شیان چې دی تکل سه هغه دایمي دي مونږ باید د دې سره خپل تړاو خپل مینا وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده تر بلې خبرونه د خدای خدي وي
د ازادۍ میلمه